وخت لس بجی دی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلی. زه فریده هوډ سیفیم او د تر یوولسو بجو په دغه خبرونه کې تاسو سره یم. په دې خبرونه کې د هغو فشارونو په اړه اوري چې لویدیز پر افغان ولسمشر واردوي او د هغه څخه غواړي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. که شین چه اسکه اینو از من خبرونه ما هیروهی پا دی خبرونه که ده شین چه اثرات پا روختیا بنده پا دی بنه راپور لرون نور مطالب همشته ده ازاده رادیو ده دیونه بحث و ریجه ده افغانستان ده انتخابات و مسئله ده زنگره شویده. خو لمره خبرونه ده افغانستان اروند خبرونه اجمل تورمان ورنده کوی.
د امریکا متحده ایالات له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې په اداري فساد ککړ حکومتي چارواکي ونیسي او محاکمه یې کړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې اړتیا نشته چې له افغانستانه د ډنمارکي عسکرو د ایستلو د ستراتیژۍ پر سر بحث وشي. او په بهرنیو خبرونو کې بواوري چې سپین ماڼۍ په ایران کې د دولت ضد مظاهرو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبر نو واوري. د امریکا متحده ایالات له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې په اداري فساد ککړ حکومتي چارواکي ونیسي او محاکمه یې کړي. افغان ولسمشر ته دا خبرداري پرون د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولان ورکړ. خغلی مولان ویل چې متحده ایالات له کرزی څخه غواړي چې په راتلونکي حکومت کې د اداري فساد ستونزې ته د مشخصو اقداماتو په عملي کولو سره جدي پاملرنه وکړي. هغه وویل له دې پرته که موږ د نړۍ ټول ځواکونه هم افغانستان ته ولیږو په وضعیت کې به کوم مثبت بدلون را نشي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی دا خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په موضوع غور کوي. د جرمني صدر اعظم انګالا میرکل حامد کرزی ته د بیا ځلي ولسمشرۍ مبارکي ورکړي او په دې ټینګار کړي چې هیواد یې دې ته اړتیا لري چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. میرکل پرون کرزی ته په یو پیغام کې لیکلي چې افغانستان دې ته اړتیا لري چې په ټولو برخو کې د ښې حکومتدارۍ او د اداري فساد پر ضد مبارزه چاره یقیني کړي. د جرمني صدر اعظم د افغانستان د امن او بیارغونې له هڅو سره د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې اړتیا نشته چې له افغانستان نه د ډنمارکي عسکرو د ایستلو د ستراتیژۍ پر سر بحث وشي. پیرستګ مولر دا څرګندونې د یو شمېر ډنمارکي چارواکو د هغې غوښتنې په ځواب کې وکړي چې له افغانستان نه د ډنمارکي عسکرو د ایستلو پر سر د خبرو اترو غوښتونکي دي. مولر خبرداري ورکړ چې په دې اړه بحث کول چې د ناټو ماموریت به په افغانستان کې څومره دوام ومومي هیڅ ګټه نه لري او دا یوازې د طالبانو او القاعده له پیاوړي کېدلو سره مرسته کوي. هغه زیاته کړه که موږ له افغانستان نووزو په دې هیواد کې د 1999 او 2001 کلونو ترمنځ روزل شوي د شلو نه تر دیرشو زرو پورې تروریستان شته چې کولی شي افغانستان بې ثباته او د ترور او وحشت له لارې بیا واک ته ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هلمند ولایت کې د 5 بریتانیوي سرتیرو د وژل کېدلو پیښه څیړي. د راپورونو له مخې دغه سرتیري یو افغان پولیس په ډزو وژلی دي او بیا تښتېدلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه عمل غندلی دی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. اعلامیه زیاتوي چې په دغه پیښه کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. او د سهار صرافۍ د شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته څلوېښت افغانۍ او نوي پوله، یوه یورو دوه افغانۍ او دېرش پوله، یو سلک پونه اتیا افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال دیالس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومنه نه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري پنځه سوه شپږ اتیا افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه او اوس هم بهرني خبرونه.
راپورونه وایي یوې مشکوکې امریکایي الوتکې په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو د پټېدو پر یو ځای دوه توغندي ویشتلې دي. د پاکستان استخباراتي سرچینو رویتر خبري اژانس ته ویلي په دې برید کې چې د میرانشاه ښار ختیځ لور ته په 40 کیلومتره کې په یوه کلي کې په یوه کور وشوه دوه توغندي په دوه تنه وژل شوي دي. پاکستاني امنیتي ځواکونو ویلي چې وسلوالو پر سیمې امنیتي کمربند تاو کړ او خپل مړي یې د نړېدلي کور له خاورو خښتو وویستل. سکل امریکایي بي پیلوټ الوتکو په پاکستان کې پر مشکوکو مخالف وسلوالو څلور څلوېښت حملې کړې. تیر کال د دې حملو شمیر دوه دېرشو ته رسېده. سپینې ماڼۍ په ایران کې د دولت ضد مظاهرو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ایرانی امنیتي ځواکونو پرون په تهران کې د هغو مظاهره کوونکو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې د دیرشمې کلیز د لمانځلو لپاره د دولتي تنظیم شوي مظاهرې سره په یو وخت کې راټول شوي وو. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل سپینې ماڼۍ دغه پیښه له نږدې څاري. په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې د دیرش کلنۍ د لمانځلو په درشل کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی غواړي چې متحده ایالات او ایران بدبینۍ، بې اعتمادي او تربګني شاته پرېږدي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن هم د ملګرو ملتونو پر هغه راپور بحث ته دوام ورکړي چې په غزه کې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې اسرائیل او حماس دواړه په جنګي جرمونو تورنوي. پرون په لسګونو هیوادونو له یوه پرېکړه لیک څخه خپل ملاتړ څرګند کړ چې په اساس له اسرائیلو او فلسطینیانو څخه غوښتل کیږي چې دغه راپور د ادعاو په اړه چې د ګولډن سټون د راپور په نوم یاد شوی څېړنه وکړي. د امریکا د استازو جرګې له جمهور رئیس باراک اوباما غوښتي دي چې د جنګي جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا ترتیب شوي دغه راپورټ په وړاندې د مخالفت وښیي. بیلاروس پرون د لومړي ځل لپاره د خنزیر د انفلوانزا له امله د اوو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د بیلاروس د روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل چې په تېرو دوو اونیو کې 19 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي او د ای ایچ یو ان یو ویروس په اوو کسانو کې تثبیت شوی دی. د روغتیا وزارت د غراز په دې بیان کې ویلي چې د انفلوانزا پیښې په لابراتوارونو کې له معایناتو وروسته په هیواد کې تثبیت شوې دي. شاوخوا 100 میلیونه بالغ کسان چې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 14 جوړوي وایي که د دوی امکانات ولري نو به د دایم لپاره بل هیواد ته مهاجرت وکړي. دغه نوې سروې چې د ګالوب ماسی لخوا ترسره شوې په 109 هیوادونو کې له خلکو پوښتنه شوې چې آیا غواړي بل هیواد ته لاړ شي او که غواړي کوم هیواد یې په نظر کې ګرځي. د دې سروې په سلو کې 80 برخوالو ویلي چې غواړي پرمختللو هیوادونو کې ژوند وکړي. اکثریت ویلي چې په متحده ایالاتو کې ژوند کولو ته ترجیح ورکوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لس بجې او دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. لویدیز د افغانستان پر ولسمشر فشارونه ډیر کړي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. خو آیا ولسمشر کرزی به دې مسلې ته غاړه کیږي او کنه؟ په دې اړه مو د سیاسي کارپو نظر پوښتلی دی. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو بحث د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون فیصلې ته ځانګړی شوی چې حامد کرزی د ولسمشر په توګه اعلان کړ. شین چای پر افتیا څه اثر لري او د سوان یا خنزیر د انفلونزا په اړه هم دی و ډاکټر سرګندونی اوري چې په دې اړه د خلکو ډیره بیره بی ځایه بولي. په داسې حال کې چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مقام د چرشنبې په ورځ افغان ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکي حکومت کې د اداري فساد ستونزې ته د مشخصو اقداماتو په عملي کولو سره جدي پاملرنه وکړي. د ولسمشر حامد کرزي یو ویاند ویل چې په نوي حکومت کې به یو شمیر متخصص افغانان او د اوسنۍ کابینې یو شمیر غړي شامل وي. رویټرز خبری آژانس د افغان ولسمشر د ویان سیامک هیروي له قوله په راپور کې ویلي په پام کې دي چې نوې کابینه به په راتلونکو دریو اونیو کې اعلان شي. احمد تکل او د دې موضوع جزئیات.
لویدیځو چارواکو په روانه اونۍ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه بیا بیا غوښتنه وکړه چې په خپله نوې اداره کې بشپړ اصلاحات راولي. د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون او نورو لویدیځو چارواکو ښاغلي کرزي ته سخت خبرداری ورکړ چې باید د پراخ فساد د مخنیوي لپاره چې مخکینی حکومت یې بدنام کړی و جدي اقدامات وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د چهارشنبې په ورځ وویل متحد ایالات له ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د خپل حکومت د مشروعیت په خاطر د فاسدو حکومتي چارواکو د نیولو او تحقیقاتو ته د کینولو په څیر مشخص ګامونه پورته کړي. ښاغلی مولن زیاته کړه چې دا اقدامات افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو مهم شرایط دي. مولن وویل کرزی باید د فساد له منځه وړلو لپاره مشخص اقدامات وکړي، په دې معنی چې دای باید ځان د فاسدو چارواکو له شر خلاص کړي، وینیسي او تحقیقات ترې وکړي او باید په دې اړه څرګند نه خي وخی. د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز همدار سرګند کړه که موږ د مشروعیت او سالم ادارې لازمه ساتنه ونه لرو که د ټولې نړۍ سرتیری هم افغانستان ته واستو کوم بدلون برانه ولي. ولسمشر حامد کرزی په انتخاباتو کې لبریا ورسته په هیواد کې د ملي مشارکت د حکومت ژمنه وکړه، خو د سیال ډاکټر عبدالله په راتلونکي حکومت کې د ګډون احتمال رد کړ. وی ویل چې کرزی به د خپلو ژمنو د عملي کولو توان ونه لري. خود جمهوری ریاست ویاند سیامک هروی لرویتر خبری آژانس را په خبرو کې وویل راتلونکی حکومت چې د ولسمشر کرزی په ذهن کې دی داسې یو حکومت دی چې مسلکي متخصصان او تعلیم یافته کارپوهان به پکې شامل وي. د سیامک په وینا په دې ترکیب کې به څه نوې څېرې او څه پخوانی وزیران وي چې ښه کار یې کړی. ښاغلي هروی زیاته کړه چې ولسمشر به خپله نوې کابینه په راروانو دریو اونیو کې اعلان کړي. واشنگټن او نورو لویدیځو چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې ښاغلی کرزی به بیا هم هماغه زاړه سیمه ییز مشران پر دندو وګماري، ځکه همدغو تنظیمي او قومي مشرانو د انتخاباتو په شپو ورځو کې د کرزی ملاتړ وکړ او عبدالله عبدالله ته یې برای ګران کړ. پر کرزی دا تورونه هم لګېدلې چې دی اوس د همدې جګړه مارانو پوروړی دی، خو د جمهوري ریاست ویان سیامک هروی دا تورونه رد کړل چې ګنې کرزی به له چا سره د کابینې د څوکیو پر سر معامله کړې وي. هروی وویل چې د افغانستان راتلونکی حکومت به د ملي مشارکت پر بنسټ ولاړ او د افغانستان د ټولو خلکو استازی وي. هروی زیاته کړه د راتلونکي حکومت په ترکیب کې به د نړیوالې ټولنې دا ټینګار په پام کې وساتل شي چې وایي باید له افغانستانه د فساد او د مخدره موادو د کاروبار لمن ټوله شي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا ولسمشر حامد کرزی به د لویدیځ د فشارونو ته غاړه کیږدي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره به په رښتیا هم سم ګامونه اوچت کړي او کنه؟ سیاسي کارپوه وحید مجتمع ساعت مخکې خبرونې ته رابللې وو او له هغه مې هم دا پوښتنه وکړه. راته وویل
ځینې فشارونه داسې دي چې باید ومنل شي، ځکه چې دا یوازې د امریکا یا د بهرني هیوادونو غوښتنه نه ده، بلکې د افغانستان د خلکو غوښتنه هم همدا ده. او په خپل حامد کرزی هم په خپل اول مطبوعاتي کانفرانس کې چې د دوهم ځل د انتخابونو وروسته د وکړه په هغه کې وویل چې زما حکومت په فساد باندې بدنام شوی ده او باید موږ په دې هکله باید جدي اقدامات وکړو. خو په دې کې یو څه محدودیتونه شته. دی له یوې خوا باید حامد کرزی دغه دې مسلې ته باید کلکه پاملرنه وکړي، باید هغه کسان چې په دې کار کې تورن دي هغه کسان باید محاکمې ته کش کړل شي، ځکه چې که دا کار ونه شي خو معنی دا دی چې پخوا هغه کسان چې دا کار کړی دي او د افغانستان په حکومت کې وو هغه کسان اوس معافیت حاصل کړی دی او هغوی ته څه نه شي ویلی او په آینده کې دا کار کېږي، چې دا کار هېڅ نتیجه نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې حامد کرزی باید په دې کې ثابت قدم واوسیږي او اول هغه کسان چې په دې کار که وزیران دي که نور دي هغه کسان باید محاکمې ته کش کړی شي او خلکو ته وښيي او بهرني دنیا ته هم وښيي چې دوی په خپل خبره چې کوي په هغه باندې ژمن دي او خود لري چې دا کار وکړي.
خو ښاغلی مژده، تاسو لکه څنګه چې ویلي چې د ښاغلي حامد کرزی دغه کوم کسان چې د دغه خواوشات دي دوی ډېرې په اداري فساد باندې تورن دي او دوی لا هم ورسره شته، او لکه څنګه چې د هغه یو ویاند سیامک هروی ویلي دي چې په نوې کابینې کې به هم دغه د پخانۍ کابینې ځینې کسان لاوي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به ممکنه وي په دغسې حالاتو کې چې هماغه خلک بیا هم وینو څنګه به دوی په هغه د چا خبره یک شبه به دوی بدلون ومومي او بدل بشي، خپل ذهنونه به بدل کړي او خپل چلند به بدل کړي شي؟
یو بل مشکل دا دی چې خپل عمل کوي د خپل کمپاین په دوره کې ځینې کسانو ته هم وعدې ورکړي دي، هغوی ته هم د وزارتونو او د نورو چوکیو وعدې ورکړي دي چې البته دا د شایستګي او د ښه کار په بدل کې نه دي، بلکې هغه امتیازات چې د حمایت په بدل کې هغوی ته ورکول کېږي. که حامد کرزی دا کارونه وکړي دا ور هم په همدغه لار روان شي، زه فکر کوم چې دا حکومت به خپل 15 کال وخت پوره نه کړي، بلکې ډېر زر به له پښو نه وغورځېږي. او دا مسله ډېره جدي ده او زه فکر کوم چې حامد کرزی دې جدیت ته دې مسلې ته متوجه دي او باید په جدي توګه اقدام وکړي. خو که همغه بدنام کسان چې په تېره دوره کې د ده په خبره د دې حکومت د هغه په نتیجه کې بدنام شو، هغه کسان بیا هم د ده په اطرافو کې چاپېږي او همغه کابینه دي، زه فکر نه کوم چې د حامد کرزی او د بهرنۍ ټولنې او د حامد کرزی او د افغانستان د خلکو ترمنځ چې کوم واټن اوس رامنځته شوی ده دا کم شي او یو مثبت بدلون په افغانستان کې راشي.
دغه په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته نه یوازې د نننه د افغانستان د مسؤلینو وربانې تورن کیږي، په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې یو مسؤل ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې که په افغانستان کې په اداري فساد کې خپل افغانان لاس لري، نو نړیواله ټولنه هم په دغه فساد ککړه ده. تاسو د یو سیاسي کارپو په توګه دې مسلې ته څنګه ګورئ؟
بالکل دا خبره صحیح ده. ګوري، اول وار چې بهرنیان افغانستان ته راغلل، دوی د پیسو په زور راغلل، ځینې کسانو ته رشوتونه ورکړل. د 2001 کال د طالبانو په غورځېدو کې په هغه وخت کې هم دوی دا کار وکړ. بیا هغه نه وروسته چې دوی په افغانستان کې راغلل، هغه لوی قراردادونه چې کوم ورکول کېږي هغه په اول لاس امریکایان اخلي، بیا هغوی په نورو باندې خرڅوي، خپل کمیشنونه اخلي او دوهم درېم لاس بیا دا پروژه جوړوي. دا کار په وار وار په دې مملکت کې شوی ده، او په خپل امریکایان هم په دې خبر دي، ځینې کسان هم په دې کې نیول شوي دي او امریکا ته نیول شوي دي. دا مسلې روښانه ده چې دوی هم په دې فساد کې تر ډېره بریده پورې لاس لري. د دوی فساد خو له سلهاو ملیون ډالرو نه جګ دی. نو زه فکر کوم چې یوازې د افغانستان حکومت باندې دا تور لګول هم دا بې انصافي ده، خو افغان حکومت په دې کې ککړ دي، بهرنیان هم په دې کې ککړ دي او باید په دې کې هم توجه وشي.
سیاسي کارپو وحید مجتو، خو په افغانستان کې د اداري فساد مسله هغه خبره ده چې نه یوازې بهرنیان د پولیس مشر کرزی باندې فشار راولي، وایي چې موږ د دې مسلې نه پتنګ شوي. د نن خپل افغانستان کې هم خلک وایي چې د دوی ورځنۍ ژوند ګډوډ کړی دی، او دوی د افغانستان ولس مشر ته وړاندیزونه لري او ورته وایي چې په هره طریقه چې کېږي باید هغه د اداري فساد مخه ونیسي. په دننه نه په افغانستان کې مو د افغانانو نظرونه تاسو ته ډېر خبره کړې دي، خو اوس د دوه افغانانو نظرونه په پاکستان کې درته خبرو چې ولسمشر کرزی نه ست تمل لري.
ستاسو لا پیغامونه نه
زه سبغت الله صمیم د عزیز الحق زوی په بورډ کې اوسوي. دا چې خغل جمهور رئیس منتخب شو، رئیس جمهور وټاکل شو، دا د په کابینه کې داسې کسان ونیسي چې ولس ترې نه خوشاله ده، څه تجربه لري، دغه سي آر یو وزارت داسې یو کس چې خپوه ولري، خ ډیګری ولري، داسې نه چې آینده کې د خلکو مخ دې تر واوړي. نو دا کسان د منتخب کې ځنسه.
زمانم بختیار دے بورڈ کے اسی کو تجربات کے منگ دا حامد کری سے ندا وختنا کوچ دا مخالفین یا شرخو ہے پنام کم کسان چیا دی گی دو تا دس سے پخر ڈڈن سرا پ حکومت کے زیور کی دو سرا دخل لار دلار سرا روغ او کی رے ولی افغانستان کے زے پزے کی کی دنش دا افغانستان پ مختر کے روان شی ورسی گی زیتا ورسی گی او ہا کسان چے پدی وٹنے کی ورستا شو یا ناکام شو ہا کسان تم بیر چے پدی حکومت کے زیور کی چوکی ور کی دس نہ چے سبا دے مخالفین سرا کما گاڑ ہونے سے ملک گڑ
د ازادي رادیو د روانې خبرونې په بحث کې، چې البته د خبرونې په دوهمې نیمایي کې خبريږي، هم دغه مسله تر یو حده څېړل شوې ده. د افغانستان د خپلواک کمیسیون ټاکنې د خپلواک کمیسیون سره خبرې شوې دي، او د جمهور رئیس حامد کرزی د بیا ټاکل کېدو په اړه د روانو لانجو په اړه ورباندې بحث شوی دی. خو اوس د افغانستان په اړه یو امنیتي راپور لرو. د نورستان په برګي مټال په ولسوالۍ کې د هوان توغندې چاودېدلې دي. البته ماشومانو په دغه نه چاودېدلې مرمۍ باندې لوبې کولې چې له عملې 15 ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي رادیو ته وویل 13 ورځ د برګي مټال لوی کلی کې څو تنو ماشومانو د هوان نه چاودې توغندې باندې لوبې کولې چې ناڅاپه چاودنه رامنځته شوه.
د بیټې ماشومان لوخانه شوې، 15 ماشومان شهیدان دي، 2 زخمیان دي.
هغه ول د ټپیانو روغتي حالات خراب دي، او په کامدیش کې د طالبانو د شتون او د لارې د بندې دولا مل خلق نشي کولې چې خپل ټپیان کونړ او یا هم جلال آباد ته انتقال کړي. بدر ویل برګي مټال څخه د دغه دوه کوچنی ټپیانو در انتقالولو د پاره نړیوالو ځواکونو سره خبرې کړي، څو د هلیکاپټر په وسیله روغتون ته ورسوي.
هغه انتقال برمنو د خو احساس سره خبر کړي دي، امیدوار تر سبب ور ان شاء الله تیار به ورسي. دا د نوې ستلش زخمیانو حالت هم ښه نه دي، د کامدیش کلاره بند دي.
د نورستان والی ویل په برګي مټال کې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدار ځواکونو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې سخت جګړې شوې وي او په سیمه کې زیات چاودیدونکو مواد پاتې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی محمد ایوب پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې پیخه د ماشومانو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. هغه وویل د نورستان د سیمه ایزو دولتي چارواکو د بې غورۍ او د مرکزي دولت د نه پاملرنې په سبب د کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو واک چلیږي او لرې نه ده چې نورې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. روح الله انوری د ازادۍ راډیو نورستان.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. په کندهار کې شاوخوا د 2000 خونکو ته د مزکو د ویش لړۍ پیل شو. مقامات وایي د غمزکی اوس مهال رسمي خونکو ته ویشي او وروسته به اجیرو خونکو ته هم ځمکې ورکړی شي. خپله خونکي څه وایي؟ دا بل سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال په ریپورت کې واورو.
د کندهار والی توریالی ویسا ښوونکو ته د مځکو د اسنادو د ویشلو پر مهال وویل چې د دوی ټوله هڅه دا ده چې د ښوونکو شته ستونزې هوارې کړي، مځکې ورکړي او ماشونه یې لوړ کړي.
د افغانستان اداره، د افغانستان حکومت د ښوونکو ډېر پوروړي دي. د دوی سره یې ډېر لږ کومکونه کړي. زه چې ورته ګورم تر ډېره حده پورې دوی پیسه کې ظلم شوی دی. د دوی حقوق نه دي ورکول شوي. د دوی مادي ژوند، د دوی اقتصادي ژوند ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته باید حقوق ورکول شي. که غواړو چې دا جامعه مخته بوځو، که غواړو چې دا جامعه انکشاف وکړي، معلمین باید آرام ژوند ولري، معلمین باید پلس مړي، معلمین باید برق ولري، معلمین باید د خوب اتاق ولري، معلمین باید د مطالعې اتاق ولري تر څو امادګي ونیسي د سبا دپاره چې صنف ته راځي.
د کندهار د پوهنې رئیس نجیب الله احمدي وایي چې 2000 نمرې مځکه اوس پر هغو ښوونکو ویشي چې رسمي دنده لري، خو د ده په خبره پر اجیرو ښوونکو هم په نږدې راتلونکي کې مځکې ویشلې کېږي.
زه د کندهار په ولایت کې د ښوونکو دپاره 2000 نمرې چمتو کړو چې اوس پیلن مو د شپږسو کسانو استادان دپاره سندي ملکیتونه د ولایت مقام په خاص هدایت سره ترتیب کړي دي او اوس غواړو چې دغه سندي ملکیتونه موږ په رسمي ډول ستاسو په حضور کې موږ توضیح کړل او انشاءالله په دې هفته کې به دغه سندي ملکیتونه ورته توضیح شي چې دا د شرطان تطبیق شوی دي. په دې کې پارکونه، مکتبونه، هر څه سهولتونه د نقشې روی کې موږ تطبیق کړي دي او انشاءالله د کوم وخت به زموږ توان او طاقت موږ دې لپاره هر څه سهولت زموږ په واسه پرې موږ دې لپاره راوړو.
ښوونکي د دې ترڅنګ پر دوی باندې د مځکو په ویشلو خوشي څرګندوي، خو ځینې وایي چې د ودانولو توان ورسره نسته او ځینې بیا وایي چې د ژوند په اخیر کې دا هیله پوره شوې ده.
زه اته څلوېښت کاله چې زه یو څو ورځې بعد مړ شم، نو هغه دوست زما په هلته فایده کوو. زه څه شي کولی شم؟ زه په خپله دغه یم، اکسپایر یم
تقریبا ګرسره دغه دغه څو کاله موږ ته واګیرا کړی دی، خو نو نه عملي کېدی او ما هم خپل غسې شل پنځه کاله کار کړی دی. نو پس څلوېښت کاله څخه اوس رئیس صاحب دولت خوا څخه موږ ته مځکې توضیح سي د والي صاحب په همکاري، د ټولو په همکاري موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ د کور خاوندان سو. یا پیلن خوشحالي نشته، یو معاش ته ده، یو معاش زما دی، مګر خدای ته امید لرو چې بېرته زموږ سره حکومت کومک وکړي او موږ بېرته خپل کورونه آباد.
د افغانستان ښوونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي چې ټیټ معاشونه او د سرپناه نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه ګڼل کېږي. دولت هڅه کوي تر څو د ښوونکو هرې ستونزې ته ځان ورسوي تر څو د هېواد د پوهنې بنسټونه پیاوړي سي.
په افغانستان کې د سوین یا خنزیر د انفلوئنزا په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو لویدیځ روغتیا پوهان په دې نظر دي چې د خنزیر یا سوین له انفلوئنزا څخه دومره زیاته ویره په ذهن ده. د هغوی په وینا هر کال له عادي موسمي ریزش له امله د سوین یا خنزیر د انفلوئنزا په تناسب ډېر خلک مري. دوی وایي د افغانستان په شان په یو هېواد کې نری رنس یا توبرکلوزس تر دې ډېره خطرناکه ناروغي ده. دوی وایي دا ډېره ښه خبره ده چې څوک وقایوي اقدامات په نظر کې ولري، خو دې ناروغۍ ته د بلا په سترګه کتل ناسم کار دی. دوی وایي هسې نه چې خلک د سوین په انفلوئنزا اخته نه شي او په روحي ناروغۍ واوړي.
د دې نښې هغه نښې دي چې په ژمي کې په نور د انساني انفلوئنزا باندې هم سره اخته کېږي.
وبخې تخنیکي ستونزه وه دا چې د دغې ناروغۍ نښې کمې دي، ځکه ویل کېږي چې هر هغه چاته چې د سوین فلو یا انفلوئنزا ولګېده باید ډاکټر ته لاړ شي، خو ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې د دې ناروغۍ نښې کمې دي. په دې اړه مې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې په ټلیفون مپوښته. راته یې وویل
د دې نخې هغه نخې دي چې په ژمي کې په نور د انساني انفلونزا باندې هم سره اخته کېږي، د هغې سره بیخي ورته دي. مثال په توګه نخه دا ده د انفلونزا یا د والګي، سړی ریزش کوي، پوزه بندوي، پوزه پهیږي، سړی پرنجی کوي، سړی ټوخیږي، د سړي تبه وي، د سړي ستونی وي. او د انساني انفلونزا په مقایسه باندې د دې خنځور یا د سرکوز انفلونزا یو شی اضافه ده چې سړی لږ ناست هم کېدی شي جوزي، دا جبري نه ده، خو فیصدي د نس ناستي لږ څه زیاته ده.
د افغانستان روغتیایي مسؤلین وایي چې ورځ په ورځ دا پیښې ډېرې شوې دي او د څومرو شوو کسانو په هکله هم یادونه کوي. دغه خبرې یو څه د خلکو ویره ډېروي. نو تاسو څه وایئ چې د یو ډاکټر په توګه چې خلک کم اقدامات وکړي، یعنی کم کارونه وکړي چې وکولی شي د دې ناروغۍ مخنیوی وکړي که په واقعي توګه دومره په لوړه اندازه باندې دا وي په افغانستان کې؟
زه بیا وایم چې دغه انفلونزا د خنزیر سرکوز انفلونزا دومره خطرناک نه ده نسبت د نري رنځ یا تبرکلوز ته، نسبت د هپاتیتس بي یا تور زیړي ته. هغه دا ده چې مغه تبرکلوز یا سل ناروغي چې وګوري هم د یو ټوخي نه د پرنجي نه یو انسان نه بل ته تیریدی شي. نو ښه به دی چې انسانان وایي ښه دغه انفلونزا خو ډېره اسانه ده، سپکه ده، خو کېدی شي که زه پس ترې بی احتیاطي وکړم، نور انسانان سره هر وخت د یو جام نه اوبه څښم، نه یوازې چې د خنزیر انفلونزا تېرېږي، کېدی شي تبرکلوز چې هغه خطرناکه ناروغي ده هغه هم تېر شي. نو ښه به دی چې په دغه ډول باندې زموږ د انسانانو شعور لږ لوړ شي او دې شیانو ته پام ونیسي. نو راغله دې دپاره کم مثال په توګه یو څوک ناروغ یي، ما ته هم دا اوس راشي، زه څه کوم؟ نه په امبولانس کې روغتون ته لېږم، نه په بل رقم روغتون ته لېږم، نه ورته کومه دوا ورکوم، زور ته فیلن وایم چې لاړ شه کور ته استراحت وکړه، یو هفته غوندې استراحت وکړه، ښه پریمانه اوبه څکه، که وضع دې بیخي خرابه شوه تبه دې نه کته کېدله بالکل، نو مغزه دې ګډوډ شل، سم فکر دې نشو کولی چې کېدی شي، هغه وخت بیا بېرته ما ته غږ وکړه، زه به دې بیا روغتون ته بستر کړم. او نو که نه نو په عمومي ډول باندې چې وګورې دغه ناروغي په پنځه شپږ ورځو کې ښه کېږي.
ډاکټر صاحب، دغه په دې وروستیو کې دا د مرغانو انفلونزا خبره چې شوه، بیا هغې نه وروسته ستاسو یاد دي دغه د تامیفلو درمل جوړ شو او په هغې باندې تامیفلو باندې هم ډېرې خبرې وي چې د معاصریت په اړه، خو اوس ووایي چې یوه د معاصرو دواګانو نه په داسواین فلو یا د خنزیر په انفلونزا کې همدغه تامیفلو ده چې په افغانستان کې هم ډېرو هېوادونو مرسته کړې ده او دغه درمل افغانستان کې شته دی. تاسو د دې درملو په اړه څه وایئ چې څومره یې استعمال حتمي دی؟
د اول خو دا وایم فریده جان، هغه ناروغي چې په خپله ښه کېږي ضرور نه ده چې هغه د دوا د لارې ښه شي. دغه تامیفلو یا انټي ویرال دواګانې چې دي دا هم اوس معلومه شوې چې دوی بې منفي تاثیر نه دي، دي که هم منفي تاثیرات موجود دي. دغه دوا هغه چاته په رښتیا ضرور ده چې هغې ته وایي کرونیک رنګ، یا دا چې مزمنه ناروغي چې لري، څو په څو مرضو اخته دی، یو څوک چې د زړه ناروغي لري په عین وخت کې، دیابېتیس یا د شکرې ناروغي لري په عین وخت کې، اسما لري، یا په څو مرضو اخته دی، هغه به کېدی شي هغه ته که چېرته د سرکوزي انفلونزا هم ورسېږي، نو هغه ته بیا موضوع خطرناکه شي، ناروغي خطرناکه شي، نو هغه ته بیا په رښتیا دغه دوا ضرور ده.
ډاکټر اکرم ملک زیو چې د سوان یا خنزیر د انفلونزا په اړه یې معلومات راکړل. د امریکا په نیوجرسي کې یوې ډلې ساينس پوهانو د پولیفینول په نوم یو ماده موندلې. دغه ماده په شین چای کې چې روغتیا ته ښه بلل کېږي موجوده ده، خو ساينس پوهان وایي چې یاده شوې کیمیاوي ماده که په ډیر اندازه وي، یعنی که غلظت یې ډیر شي، نو یو ډول زهر باندې بدلیږي. چینګ یونګ د هغو ساينس پوهانو په ډله کې دی چې د شنو چای په اړه یې څېړنه کړې ده. د نوو ساینس پوهانو په نوم نړیوالې مجلې ته ویلي، د ورځې تر لسو پیالو پورې د شین چای څښل ښه دي، خو په کار دی چې پیاله وړه وي. شین چای د ګولیو په ډول هم پیدا کیږي. د دې ګولیو غلظت د عادي چایو په پرتله ډیر زیات دی. کله چې د یونګ ډلې دا ګولۍ په لابراتوار کې پر سپیو او موږکانو وازمایلې، نو د هغوی د سختې ناروغۍ او حتی مرګ سبب شوې. دې مطالعې د ډیرو ساینس پوهانو پام ځان ته اړولې. په امریکا کې د یو پوهنتون استاد جیفری بلمبرګ د شین چای د ګټو په اړه لوی لیست وړاندې کړی. ډاکټر بلمبرګ وایي په دې اړه ډېرې لابراتواري څېړنې کېږي چې د شنو چایو د یو تاثیر څرګندونه کوي چې په التهاب یا ګزک لکه د مفصلونو پر التهاب لري، پر عصبي ستونزو لکه الزایمر او پارکنسیون مرضونو باندې اثر کوي. ځینې څېړنو د ښودلي هغه خلک چې شین چای څښي په راتلونکي کې د هډوکو د ماتېدو له خطر سره لږ مخامخ کېږي. شین چای د هډوکو د نرمېدو مخه نیسي.
have a lower incidence of dental caries.
Dr. Blumberg د شنو چایو د ګټو په لړ کې اول چیرونو د خودلی هغه نوي ځوانان او نور خلک چې شین چتخي ډیر لګي غاخونو کې سوري پیدا کیږي یا په اصطلاح چنجي وهي. دا هغه په وینا ممکنه ده چې شین چې د زړه د ناروغي او خطر هم کم کړي. چیرنه وای هغه کسان چې د ورځې له 500 پیالو څخه زیات شین چې څښي نو دوی د زړه د ناروغي او خطر سره د نورو په تناسب لګ مخامخ کیږي. پر حال پښنو چې یو کې افراط د ګټې په ځای بدن ته تاوان رسوي. که څوک هر ورځ له 500 پیالو څخه یو څه زیات چې څښي خده، خو که څوک له 100 پیالو ډیر چې څښي، هغه هم وړه پیاله نه لوی ګیلاس، نو دا به خای افراط وي او روغتیا ته زیانمن بلل کیږي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
لسنیمه بجیدی نوریاس نوری استریو تراغلی ده و دنن رزی ده مهم خبرونو لندیز راو روی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر یو مسول څو چې به مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې په ارګ کې نن د ولسمشرۍ د لوړې د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. د امریکا متحده ایالات افغان ولسمشر حامد کرزي ته غواړي چې په اداري فساد ککړ حکومتي چارواکي ونیسي او محاکمه یې کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره د ټاکل کېدو په مناسبت افغان ولسمشر حامد کرزي ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې هیواد دې ته اړتیا لري چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. د ډنمارک بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا نشته چې افغانستان د ډنمارکي عسکرو د استلو د ستراتیژي پر سر بحث وشي. راپور نه وایي چې مشکوکې امریکایي الوتکې په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو د پټیدو پر یو ځای دوه توغندي وشتلې چې له امله دوه تنه وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ پر ایران کې د دولت ضد مظاهرو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. تکر شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله ونن هم د ملګرو ملتونو پر هغه راپور بحث ته دوام ورکړي چې په غزه کې د ورستۍ جګړې په ترڅ کې اسرائیل او حماس دواړه په جنگي جرمونو تورنوي. بلاروس د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې وطن په هیواد کې د خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. او یو نړیواله سروې ښیي چې شاوخوا 200 میلیونه بالغ کسان چې د نړۍ د نفوسو په 14% جوړوي وایي که دوی امکانات ولري نو باید دائم لپاره بل هیواد ته مهاجر شي.
ورسیږي د ازادي رادیو د دیونه بحث چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون فیصلې ته ځانګړې شوی چې حامد کرزی د ولسمشر په توګه اعلان کړ. خو تر هغه د مخه حمیده عثمان په د کابل په نن ورځ په ورسپانو کې د خبرو شو مطالبه په اړه لاند معلومات راکوي.
داشت صبر اسپانې په خپل لومړي مخ کې پر روخان اصل لیکلي چې نړیواله ټولنه لامت کرزی څخه مشروط ملاتړ کوي. ورسپانې په خپل سر مقاله کې هم دې مسلې ته پام اړولی او لیکلي چې ملګرو ملتونو هم ویلي چې باید ډېر ژر جمهور رئیس کرزی په دولت کې اصلاحات راولي. ورسپانې په بل مطلب کې په ملي شورا کې د نویو جنجالونو خبر ورکړی او لیکلي چې دغه جنجالونه د حامد کرزی د بیا انتخابېدو له امله رامنځته شوي دي او په ولسي جرګې کې وکیلان په دوو برخو ویشل شوي دي. د رای نجات ورسپانې د خپل لومړي مخ په پاسنۍ برخه کې د جمهور رئیس کرزی له یوه ویان څخه په نقل لیکلي چې ټاکل شوی چې تر درې راتلونکو اونیو پورې به د حامد کرزی د وزیرانو نوې کابینه جوړه شي. رای نجات هم په ملي شورا کې د نویو جنجالونو په اړه لیکلي چې د انتخاباتو وروسته زلزلو د ولسي جرګې د 13 ورځې کار نیمګړی پریښود. ورځپاڼې په بل ځای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په اړه برطانوي ورځپاڼې ګاردین څخه په نقل لیکلي چې له افغانستان څخه د وتلو وخت را رسېدلی ځکه چې د لیکونکو په لیکنه په تیرو اتو کلونو کې هېڅ کار نه دی شوی او د راتلونکو اتو کلونو لپاره هم ضمانت نشته. د افغانستان ورځپاڼې بیا په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته پر حالاتو او کړکیچونو رڼا اچولې او لیکلي چې آیا دغه کړکیچ به دوام وکړي. سرمقاله لیکونکي وړاندې ویلي چې افغانستان یوازې په وروستیو اتو کلونو کې د ولسواکۍ تجربه کړې ده او دې ته اړتیا شته چې د هیواد د امن د خوندیتوب لپاره د انتخاباتو په موده کې رامنځته شوي کړکیچونه یو خواته پرېږدو. ورځپاڼې د نوي حکومت د مسؤلیتونو په هکله هم یو مطلب خپور کړی او لیکلي چې باید حکومت او په مجموع کې نظام ټولو کورنیو او نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دانیز دولتی ورځپاڼې د دې ترڅنګ چې لامت کرزي څخه د نړیوال ملاتړ په اړه لیکلي، په هیواد کې د ملي ګټو د ټینګښت مسلې ته هم اشاره کړې. ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې په دې اړه لیکلي چې د افغانستان اوسني شرایط سم درک او تفاهم ته اړتیا لري ترڅو ستونزې هوارې شي. ورځپاڼې له حکومت څخه د خلکو او د ملي شورا د غوښتنو په اړه هم لیکلي چې سمې ادارې د رامنځته شي او فساد دې پکې نه وي. دارمان ملي ورځپاڼې بیا په یوه مفصل مطلب کې په انتخاباتو کې او وروسته تر هغې جنجالونه څیړلي او سربیره پر دې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د حامد کرزي د انتخابېدو اعلان نه دی منلی لیکلي چې دا سم اعلان نه و او د قانون پر بنسټ ونه شو. ورځپاڼې په ملي شورا کې د تېرې ورځې د رامنځته شوې شخړې په اړه هم یو راپور وړاندې کړی او ویلي چې اصلي اختلاف د انتخاباتو د کمیسیون پر اعلان و چې د ولسي جرګې عادي غونډې ګډوډې کړې. ورځپاڼې په بلې برخې کې په دې ټینګار کړیچه ډاکټر عبدالله لجی د ستونزې سره مخ دی. د اسلام هیواد دولتي ورځپاڼو هم یو لړ مطالب خپاره کړي. هیواد خپل نننۍ سرمقاله په افغانستان کې نظام جوړونې ته ځانګړې کړې او هغه یې له ارزښت ډکه مسله ګڼلې، خو اسلام بیا نړیوالو مرستو ته پام اړولی او لیکلي چې خلک باید افغانستان سره د نړیوالو مرستو په اړه پوشي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ سرمقاله کې د حکومت او د جمهور رئیس کرزي د مشروعیت مسله څېړلې او لیکلي چې دغه حکومت به په ملي او نړیواله کچه مشروعیت ولري. سرمقاله لیکونکي په دې ټینګار کړی چې ډاکټر عبدالله باید شرایط درک کړي او په هیواد کې د امن او ثبات د راوستلو لپاره هڅې وکړي. دا په کابل کې د نننیو خبرو شوو ورځپاڼو د مطالبو او سرمقالو غټ ټکي.
د دې لپاره چې د خوکی اسماین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پرېمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سي لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
اوس هم ورسیږي د ازادۍ رادیو د دیونه باسته. دغه باسته مجاهد جواد څو تنه میلمانه را بللی دي او د افغانستان د انتخاباتو پر مسلې ورباندې بحث کړ.
د ازادۍ رادیو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسته هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن حامد کرزی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، د نړۍ یو شمیر زیاتو مشرانو ولسمشر حامد کرزی ته د نوې 15 کلنې دورې لپاره مبارکي ورکړه او له افغانستان سره یې د دوامدار مرستو ډاډ ورکړ. دا چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دغه فیصله څومره په ځای وه او آیا د حامد کرزی نوې 15 کلنې دوره به څومره قانوني مشروعیت ولري، د دغه نوې دورې په وړاندې ستونزی او ننګونې څه دي، او بالاخره ولسمشر باید تر هر څه وړاندې کوم مهمو برخو ته د خپل کاري اجنډا په سر کې لومړیتوب ورکړي. دغه پښتنو د ځوابولو لپاره سره د ازادي رادیو د دیونه د ګردی میز ملمانه دي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کوچانو د قبایلو د چارو د کمیشن مشر الحاج ملا ترخیل کوچي، په ولسي جرګه کې د غزي د خلکو استاذي خغلې داوود سلطان زوی، د افغانستان د لیبرال د ګوند مشر او د ډیموکراټانو د ملي مشارکت د جبهې دوري مشر اجمل سہیل او افغان آزاد سیاسي کارپو انجینر مطیع الله خروټه د ازادي رادیو سټوډیو ته خرغلاست. زمالمړي پښتون له ترخیل سب څخه ده. ترخیل سب، تاسو ته به تر معلومات چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وروسته له هغه چې د حامد کرزي یوازینی انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله له انتخابات څخه په شا ولاړه، حامد کرزي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو، د دغه پریکړه پاړه که خپل نظر وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. د انتخاباتو د کمیشن وروستي پریکړه چې د جلالت ما پر رئیس جمهور حامد کرزي په حق له صادره کړه، دا په جای او یو قانوني حیثیت لري. په دې د منګه پتیرو انتخاباتو کې په نهويستم د اسد د افغانستان د ملت منځ یو څلويخ کسه کاندیدان ولسمشری ته ودرید. یو څلويخ کسه کاندیدانو کې دوه کسه پاتې سو سی غو زیات رائے تر لاسه کړی وي، یو حمید کرزی یو ډاکټر صاحب عبدالله. دا سی بیا د دوی په منځ کې ډیر جروباس د انتخاباتو په بهیر باندې پیدا سي. انتخاباتو کې درغلی سوي دي. جلالت ماب حمید کرزی دې ته ازر سي دومه دوره انتخابات هم اومني. دا سي د ولس او د ملت په خیر په خاطر دغه خبرې تغاړه کې خودله. ز په خپل من حیث دی یو وکیل د دې ملت د افغانستان د خلکو له یو بخښ نه دنه مننه کوم چې د دې خبرې تغاړه کې خودله او د دوم پړاو انتخاباتو منل. بیا سي ډاکټر صاحب عبدالله بایکاټ اعلان ک نو میدان پاتې خالی د په مقابل کې بل کوم رقیب نه درلود. د کمیسون د انتخاباتو دغه فیصله ډیره په جای او ډیره قانوني فیصله و چې د افغانستان ولسی له مشکله او دغه بی جای مصارف مخه ونیوله چې په راتلونکي 14 د عقرب کې کیدل، نو دا ډیره په جای او قانوني فیصله و. د ما په نظر
مننه سلطان سوی صاحب. کله چې ډاکټر عبدالله وویل چې په دوهم دور انتخاباتو کې به ګډون نه کوي، که په داسې حال کې یوازې د حامد کرزي لپاره انتخابات ترسره شي وای، آیا دا به سمه وه؟
انتخابات خو د لفظ نه پیدا دی چې انتخابات د یو کس لپاره نسي کېدای، د یو کس نه زیاتره باید اشخاص موجود وي چې خلک د هغوی نه یو نفر یو شخص ته رایه ورکړي. په هغه اساس نه هغه انتخابات سم انتخابات دی چې یو شخص پکې ګډون وکړي او نه هغه نتیجه درسته نتیجه چې د یو شخص د ګډون نه وروسته ترلاسه شي.
مننه خروټ صاحب. تاسو د حامد کرزي د دغې نوې دورې د مشروعیت په اړه څه نظر لرئ؟ څومره دغه دوره قانوني مشروعیت لري؟
دلوی او بخون که خدای پنامه بسر که خپل سلامونه وړاندې کوم. سلام نوروسته. ګوري اصلا دی مشروعیت او عدم مشروعیت مسله چې مطرح او قانون پورې اړه نیسی. قانونی مراجع است د افغانستان ګوري په دې ټول په ټول دی دیش کلو کې درې لسیز کې هر شي نه پاتې سو زیر بنای تای سات نه درو کتن زمون فرار سو ملک موران سو مغه شی چې مونږ سره ډیر غنی موجود ده او هغه باندې ویل او مزمون غو تاسو قانون ده. افغانستان ډیر غنی قوانین لري، نو د قوانین پر بنسټ د مشروعیت عدم مشروعیت مسله کې اما دلته مونږ ګورو قانون اکثرا په خود نه سوی ده. بعض فتواګانو په واسطه باندې بعضی خلک خپل نظام ته خپل سیستم ته خپل کار ته مشروعیت ورکوي. نو دا چې څومره دا مشروعیت لري یا نه مشروعیت نه لري، یو طرف قضیه ده. اصلي قضیه دا ده چې زه د رادیو آزادۍ لاره نه دی کمیسیون محترم غند خپلواک نه دا کمیسیون ټول ډاکونه نه مننه کوم چې خلک دې بلا تکلیف نه خلاص کړل او په زمن کې خلکو ته مبارکي دې وایم. نه چې کارځي چې ته قرار دې مبارکوم چې لاسونه دې قطع کیدون خلاصو و غونه د پریکیرو د خلاصو او هغه زلمیان او ځوانان چې اردو ملي پولیس ملي کې او هغه په دې ورختای کې ګویا بیا به انتخابات کې بیا به مخالفین اختارون ورکړي بیا به موږ رو.
خغلی اجمل سویل، تاسو خو د سیاسي ګوند مشیم په غاړه لري او د نړۍ اکثره حقوقي قوانین تاسو په غاور سره مطالعه کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن دغه فیصله څنګه ارزوي؟ خروټ صاحب وویل چې د مشروعیت او نه مشروعیت خبره به یو خاطر پرېدو، دا د افغانستان د ګټې په خاطر دا تصمیم نیول شوی ده.
زه فکر کوم چې لکه تاسو ته دا معلومات شته دي چې دموکراسي یا ټاکنې د دموکراتیک اصول یو برخه ده او په هر هغه هیواد کې چې دموکراتیک اصول تر پخو لاندې شي او دموکراتیک مقررات تر پخو لاندې شي، موږ نشو کولای د آینده راتلونکي لپاره مطمئن اوسو. او یو خبره زه غواړم په همدې هغه کې قطع کوم او دا اضافه کړم چې داسې ونه انګیرل شي چې ګنې زه د خغلی کرزي مخالفت کوم، بلکې زموږ دموکراتان اولین سیاسي جریان ول چې د سترې محکمې د طرح نه حمایت او اولین ارگان و یا اولین سازمان و چې د خغلی کرزی د کاندیداتوري د نمائندۍ نه حمایت وکړه. ولی دلته رازو په دموکراتیک بیا اصول بل شی دی، ځکه چې اول خدا خبر ده چې په تیر ځل کې چې انتخابات تر سره شو یا په اول راوند کې انتخابات تر سره شول، باغه کې ځنی نیمګړتیاوي او ځنی تیروتنی موجود وي چې دا لامل شو چې دا دوام دور ته باید انتخابات ولاړل. نو زه فکر کوم چې هغه نیمګړتیاوي چې تینا رامنفي شولې، نو بیا دغه د رایو کچا د خغلی کرزی د یو 50% راټیټ شول. نو پر همدې اساس باندې زه فکر نه کوم چې دغه کاندیدل یا دغه تا دا واک سپارل د ډیر زیات دموکراتیک وي. ولی په هر صورت چې دا پریکړه چې د کمیسون کړی ده، زه فکر کوم چې کمیسون څه تیروتنه کړې په دې پریکړه کې ډیر د بیړه نه کار اخیسته ده. زه فکر کوم چې د دې لپاره لا وخت وو، دا چانس باید ورکړی وای. دلته په افغانستان کې سیاسي ګوندونه دي، په افغانستان کې سیاسي جریانونه دي. مونږ دغه نن سبا کې داسې یو پروګرام درلوده چې د یو منصفه هیئت په عنوان باندې د افغانستان د سیاسي ډګر ته ورودانګو، تر څو ولاړ شو د عبدالله سره مکینو او د ولسمشر سره مکینو. چاته د 13/5 زمونږ وعده و چې د ولسمشر سره مکینو،
یعنی تاسو نظر څه باید سی وای؟
مونږ کوشش دا کوو چې داس خغل عبدالله د خپل خبره بیرته واخلي او ولاړ شي انتخاباته، ځکه چې کوس انتخابات نکیږي او منګه نړی نړی ته نړیواله ته دا په څرګند ښکار کوو چې افغانستان دا یو قبیلوي ټولنه ده او په دې ټولنه کې یا په دې سرزمین کې یا ملک کې ډیموکراتیک اصول د لا پیاوړتیا دپاره امکانات نشته دي او دا نشي کېدلی چې په افغانستان کې پلی شي. نو موږ غوښتل چې لږ حامد کرزی دې ته وهڅوو چې د خپل د هغه نه دریز نه واوړي او لږ هم عبدالله دې وهڅوو چې د هغه خپل دریز نه واوړي او بلاخره انتخابات ترسره شي. نو هغه وخت کې که چېرته هر یو ګټونکی موږ په دې کې مطمئنه ولو چې حامد کرزی ګټله خو که هغه وخت کې په هغه رقم باندې ګټلې وای نو زه فکر کوم چې د یو خانه به مشروعیت ورسره وای، قانوني مشروعیت، د خلکو مشروعیت به ورسره وای، بین المللي مشروعیت به ورسره وای او د خلکو ملاتړ به ورسره وای.
مننه سلطان زوی صاحب. څنګه چې سویل صاحب وویل چې ښه به دا و چې انتخابات دوم پړاو ته تللي وای او ده وویل چې هلته موږ حاضرو چې منځګړیتوب کړی وای او ډاکټر صاحب عبدالله هم بېرته هڅولی وای چې په دوم پړاو انتخاباتو کې ګډون کړی وای. خو ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې ویلي په هغه ورځ چې دا فیصله دوی ډېره په دقت سره کړې ده او د خپلو خلکو سره یې مشوره کړې، سلا مشورې کړې ده او دا فیصله یې کړې. ستاسو په نظر دا امکانات و چې ډاکټر عبدالله دې بېرته د انګول وای انتخاباتي ډګر ته؟
زه ډاکټر عبدالله کمپاین سره آشنایی نه لرم او خپله یې زیات نه پیژنم چې څه تفکر لري، مګر دومره باید ووایم چې د انتخاباتو تلل دوامې دورې ته علت لري. هغه دوه کسانو چې زیاترین نه تقلبي رایې اخیستې وې د هغې په علت دوی دواړه دوامې دورې ته واستول شول. په دې معنا چې تقلب په انتخابات کې یو جرم دی، درست؟ د جرم د ثبات لپاره یا د عدم د ثبات لپاره یو اقدام پکار دی، مګر په عوض د هغې چې دا جرم یا ثابت سي یا رد سي او هغه کسان چې په دې جرم کې لاس درلود یا تشخیص سي یا په اصطلاح نمونه پاک سي او نمبدي ورته پیدا نه سي په آینده کې، دغه موضوع باید تر اخره پورې څېړل سوی وای او د دې نتیجه معلومه سوی وای چې دغه تخطیانې یا تقلبونه چې وسول څنګه وسول، چا وکړل، څه وکړو چې بیا ونه سي. زه دلته د دې لپاره خبره کوم چې موږ هر څه باندې انتقاد نه غواړو وکړو، مګر د دې لپاره چې دغه ولس حق لري چې موږ د اصلاح خواته لاړ شو. د موږ ملي او اسلامي وظیفه دا ده چې یو ولس ته ښه لاره وښیو. عملا د دې لارې ښودل دا و چې دغه تخصی یا هغه کسان چې ورباندې تومت سوی د هغوی نومونه پاک سي یا که واقعا دا کار سوی دا معلومه سي، نه دا چې دوه کسان چې زیاترینه تقلبي رایې ګټلي دي هغوی دوامې دورې ته بیوړل سي. اصلا شرعي نقطې نظر نه یو عمل چې د تقلبي عمل په نتیجه کې منځته راځي هغه عمل ناجایز عمل دی، که دوام د انتخاباتو نتیجه د تقلب په اساس په دومره نیټې کې په دغه نتیجې رسول سوای دی، آیا څومره رایې درست دي څومره رایې درست نه دي؟ نو په دې اساس دغه دوام پړاو اعلان د افغانستان د خلکو لپاره یو موافقت و، مګر بې نتیجې پاتې سو.
مننه. تر اخیر صاحب، ځینې خلک وایي چې ولسمشر حامد کرزی په لومړي دور کې په ډېر قوت سره راغی، ځکه ډېر زیاتې رایې اخیستې وې او په قوت سره کامیاب شو، په قوت سره راغی، خو بیا هم دغه په حکومت کې ډېر زیاتې ستونزې وې. دا ځل لکه څنګه چې دوستان اشاره وکوله، دوی په هغه سي قوت سره دغه قدرت ترلاسه نه کړ، دغه څوکۍ ترلاسه نه کړه. څه فکر کوئ راتلونکي حکومت باید څه ډول وي؟ دغه بهیر به په راتلونکي حکومت باندې مثبت اغېزه ولري که منفي؟
دا خو سر راتلونکي پیشبیني خو عالم الغیب خدای جل جلاله ده، په دې کې خو سړی څه نسي ویلی. خو یوه خبره کولای سم، جناب حامد کرزی په تیرو انتخاباتو کې چې دی په اوله دوره کې د ولس لخوا نه د ملت لخوا نه د اعتماد رایه ترلاسه کړه، د 15 کلو لپاره رئیس جمهور د ملک وټاکل سه، چې حق پر نه کو ډیر خدمتونه په دې ملک کې وسو. دا منم چې ډیر نارضایتونه په دې ملک کې سته، خو که تاسو وګورئ د دنیا په برجسته او د دنیا په پیشرفته هیوادونو کې هم دا اعتقادونه سته. زه د شکایتو له کمیسون نه ډیر خوشاله په دې باندې یم چې دوی ډیر ښه اقدام وکړه، ښه اقدام په دې وکړه چې یو د افغانستان د بیجه د مخلوق د وینې تویولو مخنیوي ان شاء الله وسه په دې کې، او یو د بیجه مصارف لکه سره خمسه ماته ست پیشتر ویلې، دا یو ډیر ښه اقدام و او دا ډیر ښه نتیجه و. او رئیس به جمهور ته د خدای پر راتلونکو 15 کلو کې دا تو پیق دینی کور په برخه کې چې دای په داخپل اداراتو کې اصلاحات راولي او د فساد اداري ورکسي او د افغانستان ملت له دوی ناراضي سي.
مننه. خغله خروټه سپ څنګه چې تر اخیر سپ شروع کوله چې د حامد کرزی حکومت په 15 کلو کې یا په 15 کلو کې زیات لاس راوړنه درلودلې او دغه راز خاص مشکل نه و، لکن تاسو خو رسنۍ په دقت سره څاري او ویني چې د غرب او د شرق ټول رسنۍ ولې چې په دې حکومت کې یو ډیره کمزور کمزوره نقطه دا و چې اداري فساد پکې اوج ته رسیدلی و. ستاسو په نظر سره څومره ډاډه استئ چې حامد کرزی به په دې نوې اداره کې په دې وتوانی کې چې اداري فساد صفر ته راکت کړي یا یې راکم کړي؟
ګوره جناب ډاکټر صاحب مجاهد، پخوښ شي چې وسول وسول هغه ټولو ته معلومه ده. دی باندې به آینده کې تاریخ قضاوت کوي، زموږ راتلونکي نسلونه به قضاوت کوي چې واقعا در غلي و، واقعا مثلا په رایو کې غلا سوی و، چې سوی و. مخکې جناب ستانزوی صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې، د هغوی خبرې ته سل فیصده طرفدار یم، تاییدوم. راستو تاسو پوښتنې پرسیم، ګورې نن سبا که موږ مطبوعات تعقیب کړو، نړیواله ټولنه یا جامع جهانی په سادګي اجازه نه ده ورکړی چې دا نتایج انتخابات اعلان سي یا اعلان سي ټول ټاکنو کې. دی ویلې هغه حکومت چې جوړېږي د ملګرو ملتو تر سرپرستۍ لاندې به جوړېږي. دا خبره زما خبره نه ده، دا خبره مثلا د هغه خبره دا د نړیوالې ټولنې فیصله ده. هغه دولت، هغه حکومت چې نوی جوړېږي، دا به د نړیوالې ټولنې یا ملل متحد تر سرپرستۍ لاندې جوړېږي، یوه خبره. دوم، هغه نوی حکومت چې جوړېږي، دا به غرب سره، په خصوص امریکا او انګلیس سره، به خپل مناسبات ډېر نږدې ساتي، پرته له هغېنه که چېرې د هغوی حمایه نه وي ورسره، یعنې نړیواله ټولنې او په خصوص د غرب حمایه نه وي. موږ خو چې نه لرو هېڅ کوم، په دې اتو کالو کې موږ کوم زیربنایي کار نه دی کړی. هغه پیسې چې راسره وي هېڅ شی نه دی کړی. لنډ وایم، ضرور نه چې زه فلسفي یم، دغه برخ چې چالان نه دغه دا د نړیوالې ټولنې پیسې دي، دا هم په بایه اخیستی که هغه نړیوال خپل کمک بند کړي. زه دغه برق ندارم، په تیاره کې ناستیم. نو بینان پخوانی بیا هم درته هست چې وشو وشول، هغه چې تیر ده تیر ده، هغه باندې به قضاوت تاریخ او ملت او آینده نسل کوي. اوس لپاره باید پلانونه جوړ سي چې په آینده کې څه باید وسي، پخوانی خبرې تکرار نسي. دا چې مخکې دوه ځله جناب محترم ترخیل صاحب بایکاټ خبره استعمال کړل، زه ډاکټر صاحب عبدالله ته سخت احترام لرم، گرچه دغه ټیم غړی هم نه یم، دغه د مفکورې طرفدار هم نه یم، اما هغه به مانه یو ګیله کوي چې ورو ته خو ناستی دا بایکاټ، ما کله بایکاټ کړی؟ ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې که دغه شرایط زما ومنل سي، زه دوم دور سره کینم، که نه منل کیږي نو زه خو لیونی نیم چې خپل همدا اوس جناب یادماب جمهور رئیس کرزی کامیاب کوم. که چیرې جناب عبدالله په انتخاباتو کې شرکت کړی وای، دغه کامیابی د یادماب جمهور رئیس کرزی یو به حساب واقعي کامیابی وای. پدې چې دای ویل دغه شخص دغه شخص دیستاسي او دلایل لغه موږ تاسو مطبوعات لاندې نه ولید، نه بایکاټ کړی، نه تحریم کړی ده، نه استعفا کړی، نه تیر شوی ده، فقط او فقط دغه کلمات سوس زل مطبوعات کوم مخبرو کوم چې کلمات جای ویل دغه کار کړه، دغه سیز انتخابات کې انتخابات سره کوم کنه.
تشکر اجمل سهیل صاحب، کته سو د خرور صاحب په خبرو باندې رڼا واچوي. دوی دی خوش دي اشاره وکول چې راځي تیر هیر کو یا یوي خواته کو، اوس د افغانستان حکومت مشروعیت وراتلونکو کړنو پورې باندې وټاکو. سمه ډاډه سي چې پر اختیا هم حامد کرزی په دې وتوانی کې چې کابینه کې پاک خلک، صادق خلک او لایق خلک راولي او دغه راز اداري فساد راښکته کی.
زه فکر کوم چې یوه عمده ستونزه د ښاغلي کرزی په وړاندې چې دا ځکه په تیر ځل کې هغه په اکثریت سره رای وګټلې او هغه دا صلاحیت درلوده چې په خپل خواخه باندې ځینې خلک وټاکي او هغه خلک ته چې دته نږدې اړیکې ورسره وي او بالاخره ورسره د نږدې نه کار کولی شي. ولی دا ځل انتخابات لکه چې خروټی صاحب ولې د یوې خوانه د نړیوال ټولنې فشار ده چې دای نشي کولای، یعنی آزاد لاس نه لري چې په خپل خواخه باندې او په خپل نظر سره کابینه وټاکي او د دولت چارواکي وټاکي. او د بلې خوانه فکر کوم چې دلته یو عمده اپوزیسیون منګه د سیاسي چې د ښاغلي عبدالله چې په دې کې شک نشته، هغه به وي په دې کې مخالفین نور مسلح دي، همدغسې ډیموکراتان هم تر یو زیاته کچه پورې هغوی هم د دغه عواقبونه دغه مسل چې منځته راغلي دي زیات خوښ نه دي. په هر حال باندې ښاغلي کرزی باندې به د هرې خوانه فشارونه وي او دغه فشارونه د یوې خوانه دې لامل کېدی شي چې دا د ته وهڅوي چې دای داسې یو اداره را جوړه کړي، یو اداره را منځته راوړي چې هغه کولای چې دغه فشارونه ته هم ځواب وایي او د بلې خوانه د خلکو هغه غوښتنې او د خلکو خواهشات هم مثبت ځواب ورکړي. او د بلې خوانه دغه فشارونه کېدی شي چې داسې یو زمینه مساعده کړي چې دی بیا مجبور شي چې یو داسې یو حکومت منځ راوړي چې هغه د مختلفو ډلو ټپلو په منځ کې وویشل شي. نو په هغه وخت کې به دی ونشي کولای چې زیات حاکمیت ولري، د هغوی باندې په هغوی باندې زیات اقتدار ولري، تر څو هغه شیان چې د افغانستان د خلکو په ګټه دي هغه په عمل کې پلي کړي. زما تقاضا د ښاغلي کرزی نه دا چې په دغه وار کې مخصوصا دغه د قدرت کې دغه پاور بیلانس ورته وي، یعنی د قدرت دغه معادله د قدرت کې به تغییر راوړي. په هر حال چې کېږي، نه دغه مطلق د ټکنوکراتان چې الته د غرب نه راغلي هغه ته ورکي، او نه هم د متحد جبهې د مخالف جبهې
جبهه ته ورکی بلکې دغه قدرت د نور ملی ډلو او نور دموکراتو ډلو په منځ کې هم دغه کې دوی تم چانس ورکی ترڅو دغه د معادله د قدرت کې یو بیلانس منستر شي.
مننه سلطان زوی صاحب. کته صاحب د خپل نظر وای د ویل کې چې د خاغلی کرزی ارتباطات او اړیکې له غرب سره په خو هم یو څه خړې پړې سی وي او په دې انتخاباتو کې دا اړیکې لا نورم څه خرابې سوي دي. څومره ډاډه سي چې حامد کرزی به په راتلونکي کې په دې وتوانېږي چې په خپله خوخه یو قوي حکومت راولي او هغه به د افغانستان او د افغانستان ستونزې حل کړي.
زه فکر کوم چې مخکې چې خروج صاحب هم اشاره ورته وکړه، خاغلی کرزی به خپل سر نه سي خپل زړه شي داور جوړ کړي. او متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان په تاریخ کې دا تکرار شوی چې همیش موږ په غلطو سیاسي تصامیمو کې داسې حالات راوستي د خلکو په ژوند کې چې نامطرح خلک موږ مطرح کړي دي. همدغه انتخابات کې خاغلی عبدالله د ډاکټر د خاغلی کرزی خارجه وزیر وو، مګر دغه ضعیف حکومت وو، همدغه فساد وو، همدغه د خلکو ستونزې وې چې هغه یې مطرح کړ او دغه انتخابات دې مرحلې ته ورسوه. موږ خپل ځان ضعیف وو، موږ بیا هغه وخت چې ضعیف کارونه کوو ملامتي په خارجیانو باندې اسو چې دا د انګلیس لاس دی، دا د پاکستان لاس دی، دا د روس دی، دا د امریکا انګلیس روس امریکا او پاکستان هر یو ځان ته دلته مرامونه لري. مګر زموږ هدف او مرام چی دی؟ د یو ملت پیسې، د یو ملت مسلمان ملت پیسې دلته ټول کریډیټونه کرزی ته ورکول کیږي. حالان کې د افغانستان د خلکو قربانیان ملت کرزی باندې د بخت خواب کېناست په اول وار کې، کګنه کرزی څوک د ملت همیش موجوده ده، مګر اشخاص زی ورزی، مګر راځي چې داسې کار وکړو د ملت د موجودیت لپاره، د خدای د رضا لپاره، د ملت د آرامۍ لپاره یو کار وکړو.
تر خپل سپتا سو کده مصر ته روان غاړي. اول خو وی شي اول ستر کې ته هم د انتخاباتو قانون تللی و، لکه ولسی جرګه په دې باندې ونه تونه چې قانون په خپل وخت پاس کی. سومه ډاډه سي چې د ولسی جرګه به دغه انتخاباتو قانون په دې ورځو کې یا پراتونکو سو میاشتو کې پاس کی، تر څو چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره پاینده کې مشکلات نه وي، ځکه چې دا قانون کې چې پاس شوی نه وي، په قانون کې ځینې ماده نه وي چې نن د احمد کرزی د نوې دورې د مشروعیت او نمشروعیت په اړه پوښتنه مطرح کیږي.
جواد صاحب ډیر ښه سوال ته اشاره وکړه. په ولسی جرګه کې په خپل اما د انتخاباتو د قانون په حق لباندې ډیره پاپشاری وکړه په هغه وخت کې چې په اجنډا کې شامل. ما دا ویلې چې د افغانستان لولسمشری ل کاندیدینه منګه دی یو بازار دوکانداری جوړ کړي، هر سړی لاره را وګرځي وایي ز کاندیدی مولسمشری ته دې لپاره باید یو حد تعین شي. سر څوک نه کولای شي مولسمشری ته کاندید شي. اوس امریکا د دنیا سوپر طاقت ځان حساب یو دم، مګر هم په هغه کې دوه کسه کاندیدان مولسمشری دي. د منګه وی تاسو په دا ګډ وډ ملک کمزوري اقتصاد کې د موږ سلويخ یو سلويخ کسه کاندیدان ولسمشری ته ولاړو. په دې باندې ما په خپل په ولسی جرګه کې پر اوساو په مجلس کې په عمومي مجلس کې مې په دې ډیر ټینګار وکړ، وکیل صاحبانم دې ډیر ټینګار وکړ. خو څه ستونزې موجود وي چې دغه ستونزې له لامل د انتخاباتو قانون لغوه وت لا اجنډا نه ووت، بیا هم کدي انتخاباتو قانون ولسی جرګې تراسي په اجنډا کې شامل سي، ان شاء الله د ملت استازي به زر ته زر باندې بده غور وکړي چې فراتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره یو ښه دستاورد په لاس باندې ولرو ان شاء الله. را به سوس وس منګ له ولسمشر نه څو غواړو بل چې دا د موږ ملک چیش ته ضرورت لري. موږ که اوس په دې کې چوخلي شروع کو چې دا قانوني او غیر قانوني نه، بلکې دا د ولسو د ملت په خیر او د اعلان چې اوس د انتخاباتو د کمیسون لخوا دا به په دې ځای باندې ختم کو. را به سوس اوس جناب حمید کرزی دا ملت لدنه څو غواړي؟ ملت په افغانستان کې صلح غواړي. د افغانستان ملت اولنی غوښتنه ل رئیس جمهور نه داده چې د زمينه د دې برابر کی چې له دوه مرور ورونو سره سیاغه طالبان دي، له دوه سره باید جوړ جاړی وسی، دوه سره باید صلح وسی، او دا به د دولت کې جای پیدا کی او د دوه غوښتنه واورول سی. دغه بدبختی چې د افغانستان په ولس او په ملت کې روانه ده، که اخوا وینې تویګیم د افغانستان د افغان وینې تویګی، که دی خوا وینې تویګیم د افغان وینې تویګی، نو که هر طرف د افغان وینې تویګی باید موږ مسلمانان په دې روادار نسو. د من غختنه لولسمشر نه پراتونکو کې داده چې د زرت زره د دغه غم او خوري دغه مرور ورونو سره سي طالبان دي، دغه سره د لوی جرګې لاره دغه مشکل حل کی.
مننه سوال څه کته سم ورسته خبري څومره باندې نړیواله ټولنه په ډاډه جوړه د حمید کرزی له دغه نوی حکومت سره مرسته تر وته کی؟
زه فکر کوم چې لا د مخنم د حمید کرزی حکومت او د هغه اداره د زنی ننګونو سره مخامخ شي، او هغه وار په وار د خبره کړې ده چې په افغانستان کې اداري فساد د مخدره ټوکو د قاچاق مسأله و همداسې په خپل دولتي اورګانونو کې شایستګي او د شایسته سالاري مسأله دلته مطرح نه و. زه فکر کوم چې سره د دینم چې دغه فشارونه موجود ول، خو بیا هم په زنی وختونو کې هغه د حمید کرزی سره د کومکونه کولو او دغه ادارې تر اوسه پورې ادامه پیدا کړې ده. دغه سیاسي حیات چې تر اوسه پورې ادامه پیدا کړې ده دا د نړیوالو ادارو د نړیوالو کومکونو پر اساس باندې شو. او د بلې خوا زه فکر کوم چې لکه څرنګه چې افغانستان نړیوال ته ضرورت لري، نړیوال افغانستان ته هم ضرورت لري، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې امریکایان افغانستان ته راغلي دي او دوی په دې اساس یا په دې مقصد باندې راغلي چې په افغانستان کې به د تروریزم ځالې له منځه وړي او په سیمه کې به د تروریزم ځالې له منځه وړي او بالاخره دوی به هغه خپل اهداف یا موخه ته چې د طبیعي زیرمو مسئله ده چې په منځنۍ اسیا کې د هغه ته به لاسرسی پیدا کړي، خو دوی به په هر حال کې دا کوشش پکې چې خپل هیوادوال ته خاروندیانو ته چې دي مالیه ورکړي هغوی په دې باندې قانع کړي چې په افغانستان کې کوم حکومت شته، هغه ډیموکرات حکومت ده او بالاخره دا د غرب د کوښښونو په نتیجه کې د امریکا د کوښښونو په نتیجه کې منځته راغلی. پر همدې اساس باندې او بله مسله دا ده چې غرب د حد نه زیات کوشش کوي چې د افغانستان د یو خیز تختې په عنوان باندې ترې استفاده وکړي، لکه ما مخکې ویل چې منځنۍ اسیا مسئله ده. نو په هر حال کې نه به په دا حد کې د سره کومک وکړي چې مطلق پر خپلو پښو باندې ودرېږي او نه به په دې حد کې پرېږدي چې دا د زوال سره د مشکل سره مخامخ شي. د یو تعادل په حد کې به دا سره کومکونه او همکاري به وي تر هغې حده پورې چې په خپل هیواد کې او بیرته په امریکا کې او بیرته په اروپایي ټولنه کې دا خپل خاروندیان دې ته قانع کړي چې زمونږ عسکر په افغانستان کې دي یا زمونږ پیسې دلته چې مصرف کیږي دا په خلاره باندې مصرف کیږي او دا د دننه یو ګټه موږ پورته کوو.
مننه. د دې رادیو ګران اوریدونکو د دې ونې ګټه مې سم دي چې پاتې پر سید او په دې کې تمیز کړ سره قدم ملمنو د افغانستان په ولسی جرګه کې د کوچانو د قبایلو د چارو د کمیسیون مشر الحاج مولا ترخیل کوچی په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي خغلی داوود سلطان زوی د افغانستان د لیبرال د ګوند مشر اجمل سهیل او افغان آزاد سیاسي کارپو انجنیر مدی الله خروټی.